درنو اوریدونکو السلام علیکم اته وجه شپې د ازادي رادیو یبې بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلال او په تخنیکی همکاري لومړی په خبرونو پیلو. د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د پاکستان پر شازده فیر د حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. د جمعې په ورځ د کابل په پروان مینه کې د پاکستان پر شازده فیر عبید الرحمن نظامانی په ډزو کې د هغه یو ساتونکی ټپي شو خو نظامانی روغ ووت. داعش په هغه بیان کې چې تیره شپه دې ډلې ته یوې نږدې رسنۍ په ټلیګرام کې خبر کړی ویلي دا برید د دوی یو غړي کړی دی. د طالبانو حکومت، پاکستان او امریکا دا برید غندلی او طالبانو ویلي چې په دې تړاو یو تن نیولی دی. د طالبانو سرچینې وایي د دوی د دفاع د سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو پلاوی پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته لاړ. د طالبانو دفاع وزارت وایي دغه پلاوی به د متحده عربي اماراتو له مشرانو په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو او نورو شخصیتونو سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون له افغانستان په بهرني سفر ووت او ځینو سرچینو ویلي چې ممکن ښاغلی کرزی لومړی په متحده عربي اماراتو کې تم شي. اماراتو ته د چارواکو سفر ځکه مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی هم هلته دیره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د معلولو کسانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. دغه سفارت پرون د معلولانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دوی عامه پوهاوی د یو بل درک کول او منل تشویقوي. په دوام کې راغلي دوی په کارځایونو، ښوونځیو او ټولنو کې د معلولانو د ونډې منندوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي د افغانستان د وګړو 15% معلول دي چې شمېر یې څه باندې 4 میلیونه ته رسیږي. د ننګرهار لپاره د طالبانو چارواکي وایي پرون په جلال آباد کې یوې 14 لښت لږش پښ کسان ټپیان کړی دي. د ننګرهار د امنی قومندانې ویندوی قاری عبدالبصیر زابولی پرون رسنوی ته ویلي 14 په لومړی حوزه کې د یو دکان مخې ته شوې ده.
په نتیجه کې شپږ کس زخمیان دي. مجاهدینو پر وخت سیمه ته ځان رسولی دي، زخمیان انتقال کړی دي ساتامه ته.
تر اوسه پورې څرګندنه ده چې د 14 هدف څوک. استونیا منلی چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د هیمارس په نوم شپږ راکټي سیستمونه رانیسي. د استونیا دفاع وزارت پرون شنبه د دې موافقې خبر ورکړ او دا په تاریخ کې د پوځي تجهیزاتو د رانیولو تر ټولو لویه موافقه ګڼل کیږي. روسه له هغه چې روسیې په 13 فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ، استونیا چې له روسیې سره پر پوله پروت پر خپل دفاع لګښتونه زیات کړی دي. د امریکا هیمارس سیستم اوکراین ته ورکل شوی دی او دغه هیواد لپاره ډیر ګټور تمام شوی دی. د روسیې یو شتمن سوداګر په لندن کې په خپل هغه کور کې نیول شوی چې 4 میلیونه پاوند ارزښت لري. دغه سوداګر د بریتانیا د هغو افسرانو لخوا ونیول شو چې دغه شتمنو کسانو د غیر قانوني فعالیتونو په اړه څېړنه کوله. رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ دغه روسیې وګړي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی 8.5 کلن دی او د بریتانیا د جرمونو ملي ادارې 13 پنجشنبه نیولی دی. پر دغه شتمن روسی د پیسو د سپینولو، د کورنیو چارو وزارت د تیرې سلو او د ناسمې شاهدۍ ورکولو ترڅنګ له قانون څخه د ځینو نورو سرغړونو شکونه شته. او د فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو پرون شنبه د امریکا او هالند او د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ پیل شو. په دې سیالیو کې هالند د یو پوړاندې امریکا ته 3 او ارجنټاین استرالیا ته د یو پوړاندې 2 ګولونه ورکړل. په دې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا لوبډلې د فوټبال نړیوال جام ووچه، خو د ارجنټاین او هالند لوبډلې بل پړاو ته بریالي شوې. ټاکل شوی دی چې نن فرانسې له پولند سره او سینګال له انګلستان سره مخامخ شي. نن یک شنبه د 1400 لومړی مریض کال د قوس یا لنډی دیار لسماو د 2022 د دسمبر 4 مده. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږی پر ډېرې دو اندیشته شي وای.
The situation is devastating.
پټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 6 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافي خوړه نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري د ازادي رادیو د اف ام څپو پر بندولو خبرګون وشوت. طالبانو ولې د ازادي رادیو د اف ام څپې بند کړې؟
تر څو سنې ونسی کولای په آزاد ډول هر ډول اطلاعات خلکو ته ضرورت لري لاسرسي ورته پیدا کړي.
په دې اړه پریوی مرکه سربیره د رسنیو د ټولنو نظر تراورو.
دغه ډول بندیزونه باندې خلک په حاکمه اداره باندې خلک به باور کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د اقتصادي ریکود لکبل خوړو ته د خلکو اړتیاوي زیاتې شوې دي. دا اداره وای سور جمعیر روان دی او زیانګالي کورنۍ ورته هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د دې پروګرام یو چارواکي ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د وخت په تیریدو د زیانګالو کورنۍ شمیر په زیاتېدو دی. تفصیل په دې راپور کې
دا خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه اقتصادي رکود چې اونده الاتی د تیرو کلونو سخت وچکالی، تیرې جګړې او نور ستونزې دي ممکن پر روان ژمی کې د بیوزلو کسانو ستونزې څو برابر زیات کړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر میلیونونو ته رسیږي او ځینو ولایتونو کې تر وخت مخکې د هوا سړېدل د دغې کورنۍ وضعیت نور هم خراب کړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو افسر فیلیپ کروفو ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
The situation is devastating right across the country.
دا مهال پټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 6 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافي خوړه نه لري. ځانګړي کورنۍ یو بل سخت ژمی ته تر بل هر وخت لږ چمتووالی لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړی نهلي او لوړ ترمنځ یو وازنه پاتې دیوال دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچاوي په 2023 کې به افغانستان یو له هغو هیوادونو وي چې له سخت او لوی بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا په راپور کې راغلي نوی میلادي کال به 28 میلیونه او 300 زره افغانان بشري مرستو ته اړوي. هلته چې په 2023 کال کې دا شمیر یوازې 13 میلیونه و. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې له نهیلۍ سره یو ځای پال وګه او بیوسۍ کې شپې ورځې تیروي. دوی له ازادي رادیو سره په تماس کې شکایت لري چې د دوی په نامه افغانستان ته راغلي بشري مرستې په منصفانه ډول اړو کسانو ته نه رسیږي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د امرستو پر برابر مې ورور یو خبر درته کوله چې د غمرستې چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحق کورنۍ ته امن ورکول کیږي او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسان ته ورکول کیږي. دلته موږ په منطقه کې د دلارام د کلاګي په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړي ته د ملک په نامه څلوېښت کاټه ورکړل سوي دي او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
ګل محمد سنگن ولسوالۍ څخه سر سره په تماس کړم. ما دا پیغام په لوړو مقاماتو پورې ورسېد. کوم مرسته چې ورور وسنګن ولسوالۍ ته راځي او سرمکلا ته راځي د سرمکلا کې کوم مامورین چې نومه نوشته کوي هغه زه والا ورسره ګرځان او خپل کلیوالو ورونه و شناخته خېلو د ماړه و په طالبانو کې چې واغسته لري هغه نوشته کېږي. کوم مسکن ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نوشته کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده لوړو مقاماتو څخه چې یاجې دغه مرسته بنده کړي او یاجې دغه مسکنان نوشته کړي. وروره پاوزه والا دې نه نوشته کړي یار مسجد ته جوړ شي. وسلام.
خو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی تر ډیره هڅه کوي چې خپلې مرستې تر اړو کسانو پورې په منصفانه ډول ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام تر څنګ ځینې نورې نړیوالې ادارې او غیر دولتي سازمانونه هم اړو کسانو ته د بشري او نورو مرستو پر سوالو کې اونده رول لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
پنه زره څلور سو اتیا
دول زره اویا
پنځل زره نوی
او ول زره ات سو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له لوري د آزادۍ او امریکا شغ رادیوګانو د خبرونو پر بندیدو غبرګون شولې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د آزادۍ رادیو د نشریاتو د بندولو دلیل د خبريالۍ د اصولو نه رعایتول یاد کړي، خو د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه او ځینې امریکایي چارواکي د طالبانو د کړنه یو ظالمانه پریکړه بولي او وایي په دې سره خلق له اطلاعاتو لري ساتل کیشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د ازادي رادیو او امریکا غک په نشراتو د طالبانو لخوا بندیز دا وخوده چې دوی به خپل ظالمانه پریکړه ته دوام ورکوي. ته د وزارت بیان نت پرایس په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې امریکا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له رسنیو په پراخه کچه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست هم د طالبانو دغه اقدام غندلی دی. نوموړي د جمعې پورس په خپل ټویټر لیکلی چې افغانان حق لري چې خبرونو او راپورونو ته پرته له کوم توپیري چلند لاسرسی ولري. په ورته وخت کې د بیپولي خبريالانو ټولنه یا آر اس اف د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د رسنیو زپل او د غشان د خبريالانو خپل سری نیول دی ودروي. د بیپولي خبريالانو په یو اعلامیه کې چې دغه بنسټ په رسمي ویب سټ کې خبره شوې راغلي، د طالبانو سخت اقدامات دي لابل شوې چې ځینې رسنۍ خود سانسوري او یا هم د خپل فعالیتونو بندولو ته مجبور شي. د دې ټولنې په خبره هغه رسنۍ چې د افغانستان بهر د افغانستان لپاره نشرات کوي په وسنیو شرایطو کې موجودیت ډېر مهم دی. په همدې حال کې د پښواک خبري اژانس مشر دانش کډوخیل د ازادي رادیو او امریکا غک په وړاندې د طالبانو د غکړنه د بیان ازادي ته د دوی نشمنتیا ښیي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل،
مونږ باید خلکو ته فرصتونه ورکړو ترڅو دوی هر ډول معلومات ترلاسه کړي. دغه ډول بندیزونه باندې خلک په حاکمه اداره باندې خلک به باور کوي، ځکه چې اوسنۍ نړۍ کې هغه اطلاعات چې سانسور شوي وي، فلټر شوي وي او هغه د یو لوري خلکو ته وړاندې کیږي، خلک هغه باندې باور نه کوي او د دغه بې باورۍ له امله خلک په نظام باندې په حاکمه اداره باندې بے باور کیږي.
په افغانستان کې د آزاد ژورنالستانو ټولنې هم د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ازادي او امریکا غک رادیوګانو په افغانستان کې ځانګړي مینوال درلودل او د نشراتو له بندولو سره یې خلک له تعلیمي خبرونو او پټوله کې اطلاعاتو ته لاسرسي سختيږي چې دغه چاره له افغانستان نړۍ ته د بیان ازادي یو بد انزور وړاندې کوي. د طالبانو له لوري د ازادي او امریکا غک رادیوګانو د نشراتو بندولو ته ورسره تربل خبرګونونه په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افغانستان په ډیر لسو ولایتونو کې د ازادي اروپا ازادي رادیو نشرات بند کړ. د دې وزارت د نشراتو د څار برخې رئیس عبدالحق حماد د ازادي رادیو د نشراتو د بندولو لامل د پوینا د بیپریتوب او د خبريالي اصول نه مراتول خودلی و. خو د ازادي اروپا ازادي رادیو اجرایوي مسول او رئیس جيمي فلاي بیا وایي چې ازادي په افغانستان کې لسګونه میلیون افغانانو ته د شارک حیثیت لري او د طالبانو دغه پریکړه به دوی ډیر خفه کړي. خغلی جيمي فلاي ویلي چې د ازادي اروپا ازادي رادیو خپل ایډیټوريال اصول د طالبانو په خوخه بدل نه کړي او زموږ د تجربو لمخې زموږ اوریدونکو به هڅه وکړي چې موږ پیدا کړي او هیڅوک د حقیقت ویلو مخه نشینی ولای.
د رسنیو د ملاتړ غنو بنسټونو د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر اف ام او ای ام سپو د ازادي او امریکا شغ آشنا رادیو د خبرونو پر بندولو انتقادونه کړي دي. زموږ همکار د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه لغړي ضیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو د اقدام څه پیغام لري.
طالبانو په کورنیو رسنیو باندې خپل ولکه یقیني کړله، یعنی د غو په پالیسی باندې او د غو په ایډیټوریال باندې د غو په خبرونو او هغه څه چې وړي نشرې کاندي، نو لمدې عمل دم سره غوړي چې په یو ډول نه یو ډول د بهرنیو او نړیوالو رسنیو هغه پالیسی او کړنلار او نشرات هم تر اغیز لاندې راوړي، ځکه دوی د ازادي راډیو انتخاب کړل چې د افغانستان په ګڼو ولایتو کې هم داراز امریکا غک چې په ګڼو ولایتو کې په اف ام راډیو سپو باندې نشرات کړي، نو دوی تر فشار لاندې راوستل تر څو یو ډول نه یو ډول دغه دواړه رسنۍ ورسره تفاهم ته ورسیږي او یو څه د طالبانو سیاست او پالیسی مراعات کاندي.
پر رسنیو دغه ډول فشارونه به د اطلاعاتو ترلاسه کولو چاره اسانه کړي که سخته، که فکر کوي چې د دې کار مخنیوي ناممکن دی.
طالبانو سیاست هم دغه د معلوماتو لاسرسی محدود کاندي، یعنی آزاد او مستقل لو معلوماتو ته، غیر حکومتی معلوماتو ته لاسرسی د رسنو محدود کاندي، تر څو رسنۍ ونه سي کولای په آزاد ډول هر ډول اطلاعات خلکو ته ضرورت لري لاسرسی ورته پیدا کاندي. نو په همدغه خاطر پر رسنیو باندې محدودیتونه وضع کی. زه فکر کوم چې دغه چاره چې طالبانو تر لاس لاندې نیولې ده، دا به د ټولو رسنیو او د افرادو چې معلوماتو ته ضرورت لري لاسرسی په وحشتناک ډول باندې محدود کاندي، او د رسنیو په وړاندې به یو له عمده شلشونو او چیلنجونو نه همدغه ډول فشارونه وي.
طالبانو څو ورځې مخکې هم ژمنه کړې وه چې د بیان او رسنیو ازادیو ته ژمن دي. دا ژمنتیا چیرې ده ستاسو په نظر؟
طالبان معمولا په شفاهي ډول باندې دغه ژمنتیاوي اعلانوي او همدار از وعده کوي چې د بیان ازادۍ ته د رسنیو آزاد فعالیت ته به ژمن وسی. ولې زه فکر کوم چې دغه ډول وعدې هیڅ حقیقي بڼه نه لري. په واقعیت کې دغه د معلومه اصول چې دوی تر کومه حده دغه تعهد ته خپل ژمن دي چې بیان ازادۍ برعایت کړي، د ازادۍ راډیو د نشراتو توقف او د امریکا غږ د نشراتو توقف یو لغو شواهدونه دي چې دوی دغه وعده دروغینه او باطله اثباتوي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران یو چارواکی ویلي چې په دغه هیواد کې د وروستیو اعتراضونو لپاره تر 200 زیات کسان وشل شوی دي. که څه هم خپلواکو سرچینو د وشل شویو کسانو شمیر تر دې خورا زیات شولې، خو تر دې وړاندې نورو چارواکو په دغه اعتراضونو کې د وشل شویو شمیر تر 300 ډیر شولې. په ایران کې لا هم د یوې ځوانې ښځې د وشل کېدو له کبله اعتراضونه روان دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ایران یو مخکخه امنیتی اداره وایي په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو لپاره تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. په ایران کې دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د سپتمبر میاشتې پر 14مه د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې مېرمنې چې پولیسو په تهران کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت کولو په تور نیولې وه، په کومه حالت کې روغتون ته رسول کېدو وروسته سا ورکړه. ایرنا خبری آژانس د ایران د ملي امنیت عالي شورا په حواله خبر ورکړی چې پرون شنبه یې ویلي په ایران کې د اعتراضونو لپاره د وژل شو شمیر تر 200 اوښتی دی. دغه شورا وایي په وژل شو کې امنیتي ځواکونه، ملکیان، بیلتون غوښتونکي او بلواګر شامل دي. دا هغه اصطلاح ده چې ایرانی چارواکي اعتراض کوونکو ته کاروي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو جنرال روانه اونۍ د لومړي وار لپاره ویلي و چې د ایران په وروستیو ناکراریو کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. خود ایران د بشری حقوقو ټولنه هرانا چې بیلابیل سازمانونه یې تر چاتر لاندې فعالیت کوي پرون ویلي چې په ایران کې د وژل شو شمیر 409 شپېتو ته رسیدلی چې په دې ډله کې شپږ شپېته ماشومان شامل دي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د دې ترڅنګ په وروستیو ناکراریو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت مالي زیانونه هم اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر ولکر ترک څو ورځې مخکې ویلي وو په ایران کې پر اعتراض کوونکو د فشارونو په نتیجه کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو په ګډون تر 14000 ډیر کسان نیول شوي دي. د اعتراضونو په دوام کې د ایران د مترا حجار په نوم د سینما د وی پیژندل شوی لوبغاړي د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی، خو علت یې نه دی په ډاګه شوی.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالي له شور او ولولوډه کې شوې دي. د شپاړسو غوړو لوبډلو ترمنځ د ناکاوټ سیالي د شنبه په ورځ پیل شوې. لومړی لوبه د امریکا متحده ایالاتو او هالند ترمنځ تر سره شوه چې دریو هالند وګټله. د لوبي له پایله د هالند لوبډله پیاوړي بریښې ده چې تر پرله پسې بریدونو وروسته د لوبي په لومړۍ نیمه کې دوه ګولونه ووهل. په دویمه نیمه کې امریکا هم ګول وکړ، خو د هالند له لوري دریم ګول د امریکا لوبډلې مینوال مایوسه کړل او هالنډیانو کوارټر فاینل ته د رسیدو په پار په لوبغالي کې نڅاوي او نارې پیل کړې. د منځلوبې دویمه سیالي چې تیره شپه د کابل پر وخت په 11 بجو د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ ترسره شوه، ارجنټاین 2-1 وګټله. د ارجنټاین افسانوي ستوري او لوبډل مشر لیونل میسي د لوبې لومړی ګول واهه او د لوبې په 55 دقیقه کې ارجنټاین دویم ګول وکړ. استرالیانو د لوبې په 80 دقیقه کې د ارجنټاین په ګول برید وکړ او بریالي شول، او بیا د لوبې تر پایه د ټول لوبې واګې په لاس کې وي. په ارجنټاین په دفاع کې بریالی وو او لوبې وګټله. په دې سره د امریکا متحده ایالات او استرالیا د 2022 زیږدیز کال د فوټبال له نړیوال جام بهر شوې. نن به د کابل پر وخت ماښام 2 بجې د فرانسې او پولنډ او د شپې 11 بجې د انګلستان او سنیګال ترمنځ سیالۍ ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسپام نوریا ستوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
برتانوی ډیلی ټلګراف ورسپانې په کابل کې د پاکستان پر سفارت د جمعې د ورځې بریت پام اړولې او لیکي پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارز ظفر احضار کړی او هغه ته یې دغه بریت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. ډیلی ټلګراف لیکي له دغه بریت څخه د پاکستان د سفارت شارز ظفر عبیدالرحمن نظامانی روغ ووت، خو نړیوالو هغه سمدستي وغانده او اسلام آباد هم په دې اړه د څېړنې غوښتنه وکړه. د ورسپانې په لیکنه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارز ظفر د جمعې په ماښام ورغوښته او هغه ته یې دغې جدي پېښې په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او ورته ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماتیکو نمایندګیو او د پرسونل د امنیت مسؤل د طالبانو سرپرست حکومت دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همدارنګه ویلي چې دغه پېښې د یوې امنیتي جدي خلا څرګندونه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان دغه راز غوښتنه کړې چې دغه پېښې عاملان د سمدستي ونیول شي او عدالت ته دې راکاږل شي او هم د سفارت لپاره له امنیتي تدابیرو د جدي سرغړونې په اړه تحقیقات پیل او ټول لازم اقدامات وشي ترڅو د ډیپلوماتیکو نمایندګیو او د پرسونل امنیتي ډاډمن شي. د ټلګراف وړاندې دغه حمله په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرګون ته هم اشاره کړې چې د پاکستان په سفارت دغه بریده غندلای دی. د ورسپانې په لیکنه د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې متحده ایالات پر یو بهرني ډیپلومات د بریټ پاړه ژور اندېښنه لري او په دې اړه د بشپړې او شفافې څېړنې غوښتنه کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان پر سفارت د جمعې د ورځې د بریټ پاړه په ټول وس هڅه وکړي چې عاملان په نښه او مجازات کړي. دا خبره د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون شنبې په څو ټویټونو کې کړې او ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته دا ډاډ هم ورکړی چې د سفارت د امنیت ټینګښت لپاره به ځانګړې پاملرنه وشي. سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د دوه راډیوګانو پر نشراتو بندیز ته پام اړولی دی. د ورسپانې په لیکنه طالبانو د پنجشنبې په ورځ د هغو دوه راډیوګانو نشرات بند کړل چې د امریکا په مالي مرسته فعالیت کوي. دغه دوه راډیوګانې یوه د ازادي راډیو او بله هم د امریکا غږ آشنا راډیو ده. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي طالبانو ویلي چې دغو دوه راډیوګانو د دوی د حکومت د رسنیو له قانون او ژورنالیستیکي اصولو څخه په مکرر ډول سرغړونې کړې دي، خو د طالبانو پر دغې پرېکړې د نړیوالو رسنیو لپاره د متحدو ایالاتونو ادارې چې پر دواړو راډیوګانو څارنه کوي سمدستي اعتراض وکړ او ویل چې دغه بندیز د طالبانو هغه هڅه ده چې نه پرېږدي د افغانستان وګړي له سانسور پرته معلوماتو ته لاسرسی ولري. د دې ادارې اجرایوي رئیس اماندا بینټ ویلي چې دغه اقدام به زموږ مخه ونیسي او لا د مخه مو د بدیلو لارو لټه پیل کړې ده. د دې په وینا د دې رسنیو خپرونو ته به افغانان له نږدې هیوادونو او هم په کور دننه د ډیجیټال وسایلو له لارې لاسرسی ولري.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پرلپسې جګړو له کبله د معلولانو شمیر میلیونونو ته رسی شي. افغان معلولان چې د نورو هیوادونو تر معلولانو یې ستونزې ډېرې دي څه وایي؟ په دې اړه فریده سیال راپور لري.
یا میمر کی یا میمر کی دا مسیلیم قرار شد له سوت پداگر بازار کلاس پور چې ما دا غشه درکې پرونه سنیکه تامنو ډوډی می ټول کړه د ماشا
دا د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د حاجی بابا غوا اخبارګی سترګې د شوروي جګړې پر مهال بمباره یو تری خيستي چاودلې لاسونه او د مخ ګونځي د ستړي او لالهند ژوند کیسه کوي. هغه چې د ترینکوټ په واټونو سوال کوي وای د یتیمانو سرپرستی ورتر غاړي ده. حاجی بابا وای نه یې دولت غم کوي او نو ورسره بهرنی مؤسسې همکاري کوي.
یا می مرکی دا مسیلیم قرار شه د لسوت پداګر بازار کلاس پور چې ما دا غشه درکې پرونه سنیکه تامنو ډوډی می ټول کړه د ماشام د ساده کوند یتیمانه تناسی زده پر دا غلا او لسوت ګور
دا ورزګان گاوند کندهار کې تورجان بیا د حاجی بابا غوندی د ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وای له هغه سوداګرو ګلمن دی چې د لاسنیوي توان لري خو مرسته نه کوي.
خو مزج پرمان وخت نه بیر پښین پرېسل یې ملات پرېس نو درې کال د بل د مور در لاس محتاج و ولا مشران ته زده ګلالرم نو څه تجاران ډېر مستند دغه سماداران جی
دا فراو سیدونکو محمد نعیم بیا شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي غږ نه اوري او یوازې هغو معلولونو ته رسیدنه کوي چې د طالبانو سره خپل وی لري.
دغه زموږ شکایت په سنوان باندې نه اوري نو خپل د نظامیانو خپل د غول شدیدي خپل د خلکو لادي کارونه مخته وړي. موږ ما یې په خلکو یو قسم خدای قسم په الله چې ما یې بس یم په سترګو ما یې بایم.
سایره بیا هغه معلوله ده چې په کوچنیوالي کې د پولیو د واکسین نه کولو له کبله ګزنډ وهلی او اوس یې غبرګې خپې کار نه کوي. هغه وایي په ډیرو ستونزو یې لوړې زده کړې وکړې خو دنده ځکه څوک نه ورکوي چې معلوله ده.
ما همیشه کې به یک ځای
هر ځای ته چې د کار لپاره تللې یم سو کولی شم د کورنۍ ملاتړ وکړم هغوی دنده نه راکوي. زه وایم دوی د یو چانس راکړي چې وګوري او زه ورته ثابت کړم خو دوی دا دلیل راوړي چې ته معلوله یې او کار نشې کولی.
همین حکیمی چې دوه سترګې په تیرو شل کلنو جګړو کې له لاسه ورکړې دي ورته ستونزې د معلولونو په وړاندې لوی خنډونه ګڼي وای. حتی د کورنۍ ژوند په جوړښت کې څوک په معلوله باور نه کوي.
کورنۍ د جوړولو په برخه کې لکه د ژوند د تشکیل یا د واده کولو په برخه کې هغه ټولنیز باور په موږ باندې نشته او دا ډېر ضعیف دی. له بده مرغه زه هیله لرم چې معلولین او په ځانګړې توګه موږ نه لیدونکي کسان یا نابینایان ټولنه او خلک د عادي انسانانو په حیث ومني.
د معلولینو د غستونزې مو د طالبانو د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت سره هم شریکې کړې ویاندې فیصل په دې اړه داسې وویل.
هر ډول معلول موږ صف کړی هغه که اسلامي امر خپل معلولین د تیر ادارې پولیس اردو خطه خاص کمانډو هر ډول نظامی معلول ملکی معلولین هم داراز دی طبعی معلولین دا موږ صف کړی فورمی مور تر ډک کړی چې تر دې د مې تعداد یو نیم لک شاوخوا رسیږي. له دوی څخه یو لک شل زرو نه زیاتو کسانو د روان کال د شپږو میاشتو او ځینې نورو بیا د پوره کال میاشتنۍ نغدي مرستې او معاشات ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د څلورو لسیزو اوږدې جګړې میلیونونه افغانان معیوب کړي دي. دا 2023 میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پیوی سروې کې موندلې و چې نږدې 4.5 میلیونه افغانان معلولیت لري او مهم سبب یې جګړه ده.
تاسو لا پیغامونو
نو زما په لنن ډیر خو به سچ په یلمن راډیو کې موږ د ازادي راډیو نو سبب د دې بند کړی ده. نو د ازادي راډیو د همکارانو څنګه د غهل او ارزو ده چې ازادي راډیو پر یو بل موج باندې مشته جوړ کړي او موږ یې وارو نو په لنما خپل دوه سخ زور را کړی او د نه خو به د ازادي راډیو چې په یلمن کې نو اوریدل کې ازادي راډیو خو آزاد رسنۍ و یا په یلمن کې موږ د پیښو د ستونزې خبرونو د ازادي راډیو د کارانو سره دغه هیله او ارزو ده چې موږ ته برته د ازادي راډیو جوړ کړي او الله پاک د ازادي راډیو سره چې هر یو په بد نه کې الله پاک کې سزا ورکړي. نو د ازادي راډیو د کارانو سره دغه هیله ده چې د راډیو برته موږ ته پاله کړي.
ولا ازادي راډیو زمنګ فکر ډیر مثبت لوري ته استول او یعنی منګه چې وو په هر کور کې دلته چې هر څا به خبرونه اوریدل رمړی به ازادي راډیو تا کې بوله نو خیر هغه ستاسو خپل ستونزه د چارواکو سره کلر لیا دا واکمن خلکو سره نو خیر دغه خبر رسول دا پر تاسو لازم او زمنګ او ستاسو اړیکی باید یو ځای دولت او د ولس اړیکی چې یو ځای نو خبر خو تاسو دقیق خبر نشول نو وس رادیو بند را یقین په خدای او درې سره زمون کور کې یو بل سره وای د رادیو څنګه بند راغټ رادیو مازه په فال کوم هغه کې به ونس په میډم باندې نو خیر الله دې بس دغه ستاسو دغه کار زر تر زر بس